ستړي مشي دا مشال رډيو دا د مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمه بچي د مشال رډيو په دې خبرونه کې موزه ظفر خان هرکلی کوم په خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو د تفصیلی راپورونو ترڅنګ ولیز خبرونه تاندې هلي او نوې خبرونه ټولنیزې شبکې او سخدریزي هم د خبرو خو اول خبرونه ویانده ملیحا امیرزاده
السلام علیکم سر ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات د څه وخت لپاره ځنډیدلي لکه لاسې فلاسره نږدې ټرافیکي پیښه کې دیارلس کسان وژل شوي او سرکاري نتیجې ښایي چې د برگزیت پلوه برطانوي پارټي کنزرویټیو ګوند انتخاباتو کې بریا حاصل کړي. تفصیل د قطر په مرکز دوها کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو لسم پړاو ځنډید. د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخت په ټویټر په بیان کې ویلي دغه خبرې اترې وروسته لاغي د څه وخت لپاره ځنډیږي چې طالبانو د افغانستان له بګرام هوایي اډې سره نږدې برید وکړ. خلیلزاد لیکلي چې په دې برید یې خپله غوسه طالبانو ته څرګنده کړه چې پکې دوه کسان وژل شو او په لسګونو نور زخمیان شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم په ټویټر پاڼه په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تایید کړې خو وجه نه دخولدلې. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفه اخلي او پس له هغې به خبرې اترې جاري ساتي. د شورو په ورځ د افغانستان په پروان ولایت کې له بګرام هوایي ډې سره نږدې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه کسان وژل شول او تر اتیاو څخه زیات ژوبل شول. تر اوسه دواړو لوریو نه دي ویلي چې خبرې اترې به بیا کله پیلېږي. بلخوا د خبرو اترو تر ځنډېدو وروسته زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسېدلی او د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. د بلوچستان د مسلم باغ پکان ماترزی کې د ډاټسن او د سپرلو بس ټکر شوی چې پکې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي. چارواکي وایي پیښنن سهار شاوخوا پنځه بجې شوې. د کلا سیف الله انتظامی مشر عتیقو رحمان شاوانی مشال ریډیو ته وویل په ډاټسن کې پټرول و چې د ټکر له وجې اور واخست. دوی وایي زیاتره کسان سوي دي نو ځکه د ډي این اې معاینې له لارې پیژندګلوي کوي. د لوی ځواک یو افسر محمد هاشم په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر له شپاړسمې څخه د پولیو ضد پنځه ورځنی کمپین پیلېږي. په هغه هیواد کې روان کال اته نوي ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړنۍ مرکز مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو ته وویل په نوو ناروغه شوو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پښتونخوا دي.
پښتونخوا کې ټوټل کیسونه دي غدوه ویا دي اوس دا وخت او د ملک په سطح باندې کیسونه دوه کم سل دي. د کمپینونو خوالی یا خرابوالی چې دغه نتیجه چې دغه کال پس راوځي نو مونږ په دې صوبه کې د اگست د کمپین نه پس دی خو بل کمپین نه دی شوی.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپینونه تر هغې وروسته له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول چې په اپریل کې په پېښور کې د واکسینو ضد د دروغو پروپاګنډا وشوه. د دسمبر په اتمه د پاکستان وزیر اعظم د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته امر وکړ چې د ګل له ورځې څخه د پیلېدونکي کمپینونو مشري د خپله وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لا هم په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو په لړ کې قانون سازي نه ده کړې. په پېښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټریشن مسله هم نه ده هواره شوې.
د رجسٹریشن عمل شروع شوی نه دی ولی ځکه چې هغې دپاره د قانون سازۍ ضرورت دی، هغې دپاره د طریقه کار وضع کولو ضرورت دی، هغې دپاره د دفاترو د قیام ضرورت دی، هغې دپاره د عملې د تربیت ضرورت دی او حکومت تر اوسه په دې کې یو کار هم نه دی کړی.
خو وفاقي حکومت دریز لري چې دې مسلې ته پام دی او ډېر ضربه په دې اړه قانون سازي وکړي. په خیبر پښتونخوا کې شپږ زره مدرسې له وفاق المدارس سره کار کوي. د لاهور تر غرز د عدالت په پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې دا خوډه په پیخه کې ککړ شپک سلويخ وکیلان د پښتنو لپاره جیل ته ولېګل. د پاکستان ډان رسپانی او جیو نیوز خبر ورکړي چې د شورو په ورځ په لاهور کې وکیلانو د لاهور په روغتون کې په ډاکټرانو تشدد وکړ او وروسته د مظاهرې پر مهال له پولیسو سره نښتې هم شوې. په هسپتال کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان هم مړه شوي دي. وکیلانو د زیارت په ورځ هړتال کړی او وایي تر هغې به له حکومت سره مذاکرات نه کوي تر څو چې نیول شوي ملګري خوشي شوي نه وي. افغان ولسمشر اشرف غنی جرمن جپو سباستین هاینه ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نشان ورکړ. د ولسمشر دفتر بیګا په بیان کې ویل چې ډاکټر هاینه ته دا نشان پروند افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د کړو سیډنو او خدمتونو د ستاینې لپاره ورکړی دی. د جرمني د بون پونتون استاد هاینه چې پرزانی زمری خان نومخه په پښتو ژبه رواني خبري کوي. د امریکا سینیټ پرون په یو خوله د یو پریکړه لیک په منځوري شاوخوا یو پیړۍ مخکې د عثمانیه خلافت په وخت ارمینانو ډلې زوجنه د ټول وژنې په نوم پیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم دا اقدام د انصاف او رښتیا بری بلل دي. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب مینینډس وړاندې کړ چې د 1915 څخه تر 1923 پورې د ترکیې په عثمانیه امپراتورۍ کې د خواوشه 1500,000 ارمینیانو ټول وژنه په رسمیت پیژني. تر رایه چونې وروسته باب مینینډس ویل سینیټ بالاخره د ارمینانو د ټول وژنې پریکړه لیک په منظورولو تاریخ تصدیق کړ. له 1915 نه تر 1923 پورې چې څه پیښ شول په پوره باور ټول وژنه وه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام په ټویټر ولیکل چې د ټولې نړۍ د ارمینیانو له لورې د سینیټ د دې پریکړه لیک هرکلی کوي. د ترکیې د ولسمشر یو ویان فخرالدین التون د دواړو قراردادونو منظوري غیر ذمهدارانه او غیر عاقلانه اقدامات بللي دي او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکو ته اوږدمهاله زیان ورسوي. د دسمبر په 14مه رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس د بوریس جانسن بریکزټ پلوه محافظه کاره پارټي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. دا به وزیر اعظم بوریس جانسن ته له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته لاره هواره کړي. د نوموړي ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا هاوس اف کامنس په 650 سیټونو کې 322 چوکۍ ګټلې دي. بوریس جانسن چې د بریکزټ حمایتي دي ژمنه کړې چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو پس به د جنوري 1.5 مهلت پورې برتانیې له اروپایي ټولنې څخه باسي. بلخوا لیبر ګوند په انتخاباتو کې 203 سیټونه ترلاسه کړي. سکاټش نېشنل پارټي 48 او لیبرل ډیموکراټس 11 چوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په ټویټر بوریس جانسن ته په بریا مبارکي ویلې ده. داود د مشال ویډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ 50 پیسې او 206 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ نوي پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې. او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 1.5 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال رډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال رډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. امریکایي یو طالب استاذي وای په قطر کې د لنډ وخت لپاره د خبرې ځندولې د دې وروستو ځلمې خلیزات پاکستان ته رسیدلې. تازه حال درکو. نو کلا سیف الله سره نږدې په ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي. د ګول لورزی په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین پیلې کې شنون کې وای په اپریل کې د پروپاګاندې لوجې واکسینی کمپینونه غیزمن شوي.
د اپریل نه بعد چې کوم په پاکستان کې د پولیو کمپین هغه کامیابی سره نه ده شوی کوم چې د دې واکسین وړاندې کېدل.
وفاق المدارس وای په خیبر پختونخوا کې د قانون نه جوړېدو لوجې مدرسې له رجستریشن بے برخې پاتې دي. حکومتي استازي وای په سواد کې وکیلانو پرون د خپل ملګري د وجنې ضد کاربندیز وکړ. په اونیزه خبرونه تاندې هلي کې مو پر ښځو د تشدد موضوع څېړلې.
خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونه، د سوری کیسونه او کورنی تشدد په ډیلی بیسس باندې دغه کیسونه چې دي رپورټ کیږي.
ټولنیزې شبکې او سخدریزي خبرونه هم لرو له مشال رادیو سره. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پرون مازیګر وځنډېدې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له دې وروستو پاکستان ته راغلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې لیدل کړی دي. په دې اړه مو تازه حال له طاهر خان اخیستې.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي او د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په دې غونډه کې شاه محمود قریشي یو وار بیا د امریکا او طالبانو مابین خبرې سولی د درې میاشتو زنګ وروسته به حل شوی دی د هغه هر کله کړی دی او یو وار بیا ویل چې پاکستان هم تیار چې پتی د سولې دا پروسه پر مخ وڅو کې دی همکاري وکړي خو د خارجه وزیر لخوا دا هم تل شي چې پاکستان غواړي چې نور هیوادونه هم په افغانستان کې د امن او د روغ جوړې باندې پروسه کې د یو مشترک ذمہواري په بنیاد باندې دوی خپل رول ولري او مهمه خبره دا ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره د خبرو وروسته اسلام آباد ته راغلی دی چې هغه خبرې چې د شنبې د خالي په ورځ شروع شوې وې او تېره ورځ ختم شوې ځان پکې راغلی دی او زلمی خلیلزاد چې کوم په بادران کې طالبانو په دې وروستو کې یو حمله کړې وه هغې ته په اشارې باندې ویلې چې په دې باندې ډېر زیات خفه شوی دی غوسه دی او خپل دغه غوسه او قهر طالبانو سره شریک کړی دی. بلخوا طالبانو بیا د قطر د خبرو پاره باندې دا ویلي چې سویل شاهین د طالبانو ترجمان چې خبرې د ده په نظر باندې مثبتې وې په ښه ماحول کې شوي دي او دم دا خبره کړې شاهین او زلمی خلیلزاد هم چې خبرې ورته څو ورځو دپاره ځنډېدلی دی. زلمی خلیلزاد دا خبره کړې ده په خپل ټویټر باندې چې طالبان په خپل مشرانو سره د باګرام په پیښې په اړه باندې خبرې کوي. نو پاکستان ته سفر په دې باندې مهم دی چې کیدی شي د ماضي په شان زلمی خلیلزاد بیا د پاکستان د همکاري غواړي چې د تشدد په کمولو کې او بیا دغه تشدد کمول وروسته د اوربند کوم سره چې دا اوس امریکا ډېر جدي اغستې ده او غواړي چې د سولې د دغه معاهده د امدادي دون وړاندې طالبان او خایسه د تشدد کمول په باره کې او بیا چې دغه تشدد کمول کړي دا اوربند ته بیا د افغاني مذاکرات هم د امریکا اوسې غوښتنه چې هغه ته بیا لا سمشي. نو په دغه تناظر کې دي چې دا سفر اسلام آباد ته شوی دی ځکه چې دوه میاشتې وړاندې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې د زم ښکار شوي وې نو په اسلام آباد کې په اکتوبر کې زمي ښځه طالبانو غیر رسمي خبرې شوي وې او د هغې وروسته بیا غیر رسمي غونډې شوي او رسمي خبرې دا د خالي پروس پیل شوې. لیکن اوس داسې ښکاري چې دا کوم مشکل پیدا شوی دی نو دا کېدی شي د ډېرو برخونو لپاره نه اندېښنې غوړوي د زلمی خلیلزاد کېدی شي د پاکستان نه همکاري او مدد غواړي چې په دې دا پروسه پر مخ بوتلو کې ورسره همکاري او مدد وکړي.
په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال طاهر خان وو چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه معلومات راکول.
د مشال رډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
د بلوچستان د مسلم باغ په کان مهترزی کې د ډاټسن او د سورلیو بس ټکر شوې ده چې په کې ډیر لس کسان وژل شوې دي. چارواکي وایي په خنن سار شوې د کلا سیف الله انتظامی مشراتی قرحمان شاوانی مشال رډیو ته ویل په ډاټسن کې پېټرول وو چې د ټکر له وجې اور واخیست. ایوب ترین معلومات راکړي.
پیش نن سهار هغه مهال وسوه کله چې د کوچ څخه په ایراني پټرولو بار یو ډاټسن پیک اپ د کلاسیپلا په لور روانو چې ناڅاپه د کلاسیپلا لوري روان یو کوچ سره ټکر شو. د پیش وروسته د کوچ څخه مرستندوی کارکونکي د کلاسیپلا په لور روان شوي دي چې په پیش کې وزل شوی کسان د شناخت لپاره و کوچ تر ورسوي. بل لور ته د کلاسیپلا ډیپټی کمشنر عتیق رحمان شاوانی هم د پیش وځای ته رسیدلی او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی دی. څه ګړل مخ د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پیښه کې وزل شوی ټوله کسان د اور له امله سیزل شوی دی. دغه ډول د مسلم باغ د لیویزو رسالدار میجر محمد اشم ویلی دی چې په پیښه کې وزل شوی شدي او ماشومان هم شامل دي خو تر دم غړي پوری د دوی شناخت نه دی شوی. هغه زیاته کړه چې د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریښي لکه چې سوارلی موټر د اسلام آباد یا لاهور څخه د کوټ په لور روانو. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 19 نیټه د مکران ډیویژن کمشنر طارق زیری د کلات په سیمه کې هم په دغه ډول یو بل پیښه کې وژل شوی وو. کله چې د نوموړي موټر په ایراني پټرولو بار د یو بل موټر سره ټکر شو وروسته صوبایي حکومت ایراني پټرولو پر کاروبار بندیز لګولی وو خو دغه بندیز باندې په بشپړه توګه عمل نه دی شوی.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
روان کال په پاکستان کې د ګوزان اتنوي پیښې ثبت شوې دي. په دې کې زیاتره ماشومان د خیبر پختونخوا او قبایلو دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې چارواکي وایي د پوهاوي په موخه یې یو لړ اقدامات کړي چې میندې او پلرونه خپلو بچو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د ډسمبر له 14 په پاکستان کې د ګوزان مخنیوي کمپین پیل شي. منور شاه معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر 100 ته نږدې شوه چې تر ټولو زیات یې په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلیدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پختونخوا کې چې کم ټوټل کیسونه دی غدوه ویا دی اوس دا وخت او د ملک په سطح باندې چې کم دغدي کیسونه دي هغه ټوټل 200 دي. د کمپینونو خواله یا خرابواله چې دغه نتیجه چې دغه کال پسرو نو تاسو وګوره دا 2019 چې ده نو په دې کې یو خو زمونږ په دې صوبه کې د اگست د کمپین نه پس د خپل کمپین نه دي شوی. دا د اگست نه پس د قومي لیول لومنی کمپین دی. بیا چې د دې نه مخکې چې کوم کمپینونه شوي هم دي په 18 کې تاسو ته بیا دي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اکرم شاوای چې سکل په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغو پروپاګاندا هم د دې رنځ مخنیوي ته زیان رسولې ده.
صورتحال دار چې کته وګورئ نو تر 2017-2018 کې الحمدلله دا پروګرام انتهایي حد پورې زموږ په قابو کې راغلی. خو کله چې په دې کال کې په اپریل کې کته سو تیار شي یو کمپین په پیښور کې شوی چې په زرګونو ماشومان آلموسټ 66,000 ماشومان هغه کې کمپلینټ سره راغلي او شرایط یې تګنې ریاکشن شوی. آل دو چاہی کے ساتھ حقیقت پر گنو خبر حال لگی جو کم آغا کمیونٹی امپیکٹ ہو نو دا اپریل نبا ترو سپورے لگا زمونگ یو درے کیمپینز دا سیدی چی آغا پسیمی پراوینس کے شوی دی سو زمونگ کیس ریسپانسز شوی دی نو کمونگ یو انداز کی ہوئی نو دا اپریل نبا چی کم بے پا پاکستان چی دا پولیو کیمپین آغا کامیابی سر ندے شوی کم چی دا دی واقعی نو اڑان دکی دل.
خو عبدالباسط وائی چی دا ټول ستونزې په پام کې نیولی او تما دا چی پا پولیو با قابو و مندل شي.
زمونږ خو اول ولس چې وو د غي په ذهن کې لکه مطلب د پوهې کمی وو نو د غي د پاره مونږ کله نه چې زه راغلی مې د تیرو درې میاشتو د غي نه مخکې لکه مطلب کوششونه روان وو چې مونږ خلکو ته ورسو داسې په چې کوم تعلیمي ادارې دی په هغه کې اډوکسي وکړو نو مونږ الحمدلله هغه ډېر کامیابۍ سره هغه وشو. دې سره سره مونږ کوشش وکړو چې سټیج تھیټرز وکړو. بیا چې کوم زمونږ علما کرام دي د هغې په ذریعه مونږ کوشش وکړو چې د خلکو ته ورسوو. الحمدلله هغه مونږ سری دي سونه چې جید علما کرام دي د پاکستان ټول زمونږ د پولیو پروګرام په حق کې چې دی نو خپل فتاوم ورکړي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلي لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري دې په خپل وکړي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا هو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې.
د پاکستان د مدرسو یو تنظیم وفاق المدارس وایي حکومت لا هم په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسترولو عمل نه دی پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 6,000 مدرسې دي د وفاق المدارس برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا موضوع په پام کې ده او جر به د مدرسو د رجسترولو په اړه قانون جوړ کړي. فرخنده ست تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د راجستریشن مسله لا هم نه ده هوار شوی. مولانا حسین احمد وایي د سپیشل برانچ او نورو امنیتي ادارو کسان دینی مدرسو ته ځي او د دوی نه د راجستریشن پوښتنه کوي چې دغه عمل په صوبه کې د دوی لپاره یو مشکل جوړ کړی دی. نوموړی وایي
د راجستریشن عمل شروع شوی نه دی، ولی ځکه چې هغه لپاره د قانون تازه ضرورت دی، هغه لپاره د طریقې کار وضع کولو ضرورت، هغه د پاره د دفاتر د قیام ضرورت دی، هغه د پاره د عملې د تربیت ضرورت دی، او حکومت تر اوسه په دې کې یو کار هم نه دی کړی. زمونږ وزارت صنعت او حرفت سره رجسٹریشن باندې پابندی ده، او وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت سره زمونږ رجسٹریشن کیږي نه، دا یو مشکل دی او دا د حکومت د طرف نه دی.
مولانا حسین احمد دا هم وایي د دوی له وسامات وفاقي حکومت تعلیم وزارت سره د روان کال د مئی پر شپږمه نیټه شوې ده. نو اوس که دوی دا قانون سازي د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا کوي او که د وفاق لخوا، دوی ته یې په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جمعیت العلماء اسلام فی کند صوبایي اسمبلۍ غړی مولانا هدایت الرحمان وایي که حکومت د مدرسو د رجسٹریشن عمل کې کوم بدلونونه راولي نو دوی به یې مخالفت کوي.
حکومت باید د شبې لوزنامې لاندې خپلې ژمنې سرته ورسوي. وفاق المدارس یوه لویه اداره ده او په لکونو زده کوونکي لري. موږ د خپلو زده کوونکو ټولې خرچې په خپله کوو. حکومت زموږ سره څه مرسته نه کوي. نو د وفاق المدارس د خوا خلاف به د مدرسو په اړه هیڅ یو قانون نه قبلوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د مذهبي چارو د کمیټې غړی محمد بشیر خان وایي دې مسلې ته یې د حکومت پام دی او ډېر زر به په دې اړه قانون سازي وشي.
دا خبره به کېده چې دلته کې دهشتګرد دي، هغې د وجې نه تېرو حکومتونو چې کوم دغه کړي دي نو هغه خو په خپل ځای باندې دغه اندنی دي. د هغې نه وروسته چې کومه اوس زمونږ د حکومت پالیسي ده، نو هغه دا ده چې دغه مدرسې چې دي طریقه باندې دغه طلباو ته سهولتونه ورکړی شي. ټیک ده چې په هغې باندې لا تر اوسه پورې دغه نه دی شوی، دا زمونږ قانون سازي نه شوی. انشاءالله په دې باندې به قانون سازي اوس زمونږ شروع کېږي. انشاءالله په صوبایي حکومت به هم کوي او ورسره به زمونږ قومي حکومت هم دغه شي. انشاءالله
د وفاق المدارس سره په خیبر پختونخوا کې شپږ زره دینی مدرسې رجسټر دي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر مخه با په ټول هیواد کې وفاقي مدرسې راجستر کولای شي او دغه باید یو نظام لاندې راوستلی شي، خو په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجستر کولو په اړه لا هم قانون سازي او طریقې کار نه دی جوړ کړل شوی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د کوارت یو شمیر اوسیدونکي وای په بازارونو کې دکانداران په لارو شیان خرڅوي چې لکه بلای خلک په تګ راتګ کې له مشکل سره مخامخ دي. یو مدني فعال وای دا یوازې د حکومت نه بلکې د ولس ذمہواري هم ده چې لارې خلاصې او پاکې وساتي. چارواکي ستونزه مني وای د ټرافیک پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي خپل دنده په سم ډول نه ترسره کوي. ممتاز بنگش له کوارت.
د کوار ځایي خلک نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي، بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یوه لویه ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړی، نو بل خوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي، موټرسایکلې او په لاسګاډو کې سوداګانې پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینز بازار، چرسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګانې پلورل کېږي چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. ښار ته راغلی فتح خان وایي چې دوی ډېر مشکلات دي، خو انتظامی د دوی دا ستونزه هوار نه کړی شو.
تنګ یو خصوصو انتظامی ته وایي هغه زغم نه کوي. ډېر پټونه لاړو کمشنر پورې، عدالت پورې، خو څه عمل پینشته او ډېر خلک خونه څنګه ترغلی
مدني فعال عبدالوهاب اورغزی په یاد د سمزه کې یوازې حکومتي چرواکي یا دکانداران ذمہوار نشماري بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولسم ذمہواری ده
صرف د یو په یو کس باندې مونږ دا ذمہوري نشو چورې دي کې زمونږ د اولسم ذمہوار دي چې مونږ خپل موټر سایکل یا ګاډي داسې کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او بایس نه جوړیږي
په دې اړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر مراد احمد خان هوتی د مشال ریډیو سره خبر وتر په محل د ادارو ترمنځ د مرستې نشوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې سمزه هواره ولو لپاره اړوند محکمو یعنی ټریفیکی پولیس او د خاروالۍ محکمې کار نه دی کړی
اداري په کینوال دی لکه ټریفیک شو لکه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکل نو موټرسایکل خو بیا د دې کار نه کوي زه خپل طرف نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه دغه خپل کونه درو باسم تنگ کم خلک چې خلک موټرسایکل بیا ځای ځای کې نه درې هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپې کې وایي بیا وته لګي دا په کار کې د ټریفیک ورو ورته د ټیو لګي
بہار تجوز کو دکانداران پزت کاروائی کڑی وا او دکانداران د اتحادی دو مشران جیل ته هم لیگلی وو ولی دکانداران د انتظامیه پر ضد احتجاج وکړ چې لوجی انتظامیه د تجاوزات او ضد د عملیاتو نه پشا شو او یا د سمزه بیا په خپل ځای پاتې شو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د هند تر ولسی جرګي ورستو د شورو په ورځ د هغه هواد مشرانو جرګي یاسین ټهم هغه لنجمنه قانوني مسوده منزور کړه چې ورسره سم بهرني غیر مسلمانان د هواد شهريت اخیستل شي د قانون ضد پرون په اسام کې لوی او خنړی مظاهره وشوه هندي حکومت د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره پرون اسام ته زرګونه سرتیري واستول او انټرنیټ وتاړو هارون بچا د رويټرز اجانس له لیکنې سره
د رویټرز اجانس لیکنه وایي هند د زیارت پر ورځ د دې هیواد شمال ختیځې صوبې آسام ته زرګونه پوځي ځواکونه ولېږل د دې کار هدف د هغو خونړیو مظاهرو مخنیوی دی چې ځایي خلکو د هغه یو نوي قانون پر ضد پیل کړي کوم چې د ګاونډیو هیوادونو غیر مسلم اقلیتي وګړو ته فرصت برابروي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت ویلي د هند پارلمان د شورو پر ورځ د شهریت ترمیمی بل د دې لپاره منظور کړل چې د پاکستان افغانستان او بنگلاديش د اقلیتي وګړو تحفظ ممکن شي په لیکنه کې د ځینو شدونکو په حواله ویل شوی د حکومت د دې اقدام په ترڅ کې به ښایي د هندي مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شي او هم به د هند شمالي صوبو ته ګڼ شمېر بهرني وګړي مخه کړي له لیکنې سره سم په آسام صوبه کې چې د چایو د کښت لپاره مشهوره ده تر دې وړاندې هم د ګاونډیو هیوادونو په تېره د بنګلادیشیانو د غیر قانوني استوګنې پر ضد تحریکونه چلیدلي د نوي قانون پر ضد په آسام کې خلکو کرفیو ماته کړه ګاډي وسوځول او د وزیر اعظم مودي پر ضد یې شعارونه ورکړل د آسام حکومت د دې لپاره چې خلک د مظاهرو لا پیاوړي کولو لپاره ټولنیزه میډیا ونه کاروي د صوبې په لسو ضلعو کې د سلیری ساتونو لپاره د انټرنیټ تړلو حکم وکړ دا مظاهرې داسې وخت راوتلی چې وزیر اعظم مودي پلان لاره چې هند ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه د راتلونکي سفر پر مهال هغه ته یو غونډه په آسام کې جوړه کړي په لیکنه کې د پوهنتون د یو زده کوونکي نیحال جین په حواله ویل شوي حکومت اول ویل چې آسام به د غیر قانوني کډوالو لشتونه پاکوي خو اوس یې هغوی ته د شهریت ورکولو لپاره قانون جوړ کړ د هند د نوې قانون وایي یوازې هندوان عیسایان او بودایان کولی شي د هندي تابعیت لپاره درخواستونه جمع کړي په قانون کې هند ته له بهره ورغلو مسلمانانو ته دا اجازه نشته او له همدې کبله اعتراض ورباندې کیږي لیکن د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په حواله زیاتوي د هند نوی قانون چې لا هم ولسمشر لاسلیک کړی نه دی د دې هیواد 170 میلیونه مسلمانان په غیر منصفانه توګه په نښه کوي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او مليحه مرزاده هم سټوډیو را تراغلې د خبرونو لنډیستې وو
قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرو اترو لسم پړاو ځنډید. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخت په ټویټر په بیان کې ویلي دغه خبرې اترې وروسته لاغې د لږ وخت لپاره ځنډیږي چې طالبانو د افغانستان له بګرام هوایي اډې سره نږدې برید وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په ټویټر پاڼه په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تایید کړې خو وجه یې نه ده ښودلې. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفه اخلي او پس له هغې به خبرې اترې جاري وساتي. د بلوچستان په مسلم باغ کې د ډاټسن او بس ترمنځ ټکر کې دیارلس کسان مړه شوي. د کلا سیف الله ډپټي کمشنر عتیق الرحمان مشال ریډیو ته ویل پیښه نن سهار په تیلو بار د یو ډاټسن او د یو مسافر وړونکي بس ترمنځ شوې ده او په کې سپاره کسان د اور له امله مړه شوي دي. چارواکي وایي د مړه شوو کسانو شناخت لپاره ډي این ای ټسټ په پکوټه کې کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر له 14 څخه د پولیو سي 15 ورځنی کمپین پیلېږي، په هغه هیواد کې روان کال اته نوي ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر مشال ریډیو ته ویل په نوو ناروغ شوو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو خیبر پښتونخوا دي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي حکومت لا هم په صوبه کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. په پېښور کې د وفاق المدارس مشر مولانا حسین احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په دې لړ کې سملي اقدام نه دی کړی، خو حکومت وایي چې ډېر ژر به په دې اړه قانون سازي وکړي. د امریکا سینیټ پرون په یو خوله د یو پریکلیک په منځوري شاوخوا یو پیړۍ مخکې د عثمانیا خلافت پر وخت ارمینانو ډلې زوجنه د ټول وژنې په نوم پیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم دا اقدام د انصاف او رښتیا بری بللی دی. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب منینډس وړاندې کړ. او د دسمبر په 14مه رسمي نتیجې څرګندوي چې د برتانیې تر انتخاباتو پس د بوریس جانسن بریگزټ پلوه کنزرویټیو یا محافظه کاره پارټي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. دا به وزیر اعظم بوریس جانسن ته له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته لاره هواره کړي.
ملیحا میرزاده وجه د خبرونو لنډیزې وړاندې کا. اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې تاندې هیلې. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د سکینه بیبي سره خبرې کوو. سکینه بیبي په خپله د کورنۍ تشدد او د خلکو د ناسمې رویې په شمول د ګڼو مشکلاتو نه تیره شوې ده. د پروګرام قربانه فرخندا سات
تاندې هیلې.
اوریدونکو په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د کورنۍ تشدد تخصص په ژوند ساسرات او د دې مخنیوي څنګه کېدای شي. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د سواد سره تعلق لرونکي سکینې بیبي سره خبرې کوو. سکینې بیبي په خپل د کورنۍ تشدد د خلکو د ناسمې رویې په شمول د ګڼو مشکلاتو نه تیره شوې ده. هغه د اتو کالو په عمر کې په سوره کې ورکل شوه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیات کړه دي د ماشوموالي د واده، کورنۍ تشدد او د کار په ځایونو کې د ناسمې رویې په شمول ټولې سختۍ لیدلې دي. اوس غواړي چې په ټولنه کې د هغو خصوص سره مرسته وکړي چې له تشدد سره مخامخ دي خو غږ نشي پورته کولی. سکینه بیبي وایي
زه ساتو کالو په سوره کې پیلې یم. عادي کې حالات وو چې زما مشره خور وا هغه زما په کراچي کې چاله زموږ د دې لري رشتہ دارو هغه ته ورکړی و. نو هغه بیا لته کور نه کوو یا ته خور زما کور کوو هغه خور زما مور زم دی دا بلکې زما پلار څه زیاته کړی دی الله ته پته دی چې خو زه پکې څه دی یم لگا بیا چې زال ته هغه بوت لم نه هغه زه یو پوډری ته پنځه کړم دا ته کال نکاح نو دې پوډری ته پنځه کړم چې پوډری ته پنځه کړم هغه ځوان تیرې دو تیرې دو خو دې تاسو کې مال بچی را کو یو وجه نه کوي پر لفه سي رسي بیا ما غجن مال ته تیرو خو هغه پیغور نه نه خلاصې دم
خطا له بلکې سم پیغور به تعالی
خاون خو زما جو پوډری وو زما سره ژوند نه تیرېدو او بیا سره زما پلار کیس واچو تیرانم د پلار کرا نه د کمای سے ما سے گناہ کرے دے اخر د جی لک ز سات خپل تکلیفات نه شم بیان ول چې ما کوم زندگی تیر کړه نو هغه ما تیر کړه هغه نه ما طلاق واغس په سوخ کې دو بیا زمانہ په جرګ سیستم باندې زمالی نه راځي چې دا من کوان د دم دی اخلم ما یی چې تاسو ما پاره وخت نه هغه سینن دی سوا اخلم بار علاقه زمانہ د بوب چی بوتلو چې بوب چی بوتلو زما هغه ول کې هغه خپل خوري چې نه کړه دا هي سرم بیا په ګورو نه واغه وې نه بیا لاندې هغه می تم بیا را وستا
او اوس ستاسو بچی دی کنه او دومره سخت نه تیر شوی نو بچو سره یاد داسه خبرې کې لکه خپل غم چا سره شریکه
یره میډم زما دا څنګه چې شریکه دی سمه یو خان دې چې خپل خان خپل تکلیف بیانول شي خبر کرے کپڑے پکڑا من پورا کی بتا اجازت کے تم میرا کہ میرا
کرے ہاں ہاں دینا خوشحالے خاون مخیال ساتھی
شکر الحمد للہ دیر دیر
بچی
مسکئی یو زه دې د شپاره سکان دې د خره غو سره هم دې زما زمند چې موټو مزګری کې چې موټو د اټرکو نه خاډی کوي
او دغه تلوینه غیر چاپیره لکه زمونږ په ټولنه کې خو سم داسې خبرې ډېرې زیاتې دي کنه تا ته بیا دا څنګه لګي
په خبرو نه خو دې کم د تام خلاصې دې خو په څنګه نه بروسه کول پکار دي چې الله ته پاکه يم مېډم زه د انسان پروا نه کوم ماما دې خو دې پاک دې ډېر غري دې چې خپل کور کتل دی او په دې د سرتور اورس دې الله نه ډېر شکر ګزارې پازې مو کې انسان مایوسه شي دا چې خبر خبر پوڈری نہ دنیا میں دخل کو کرتا وہی خرے میں زما زندگی پہ اسلام آباد تپوس قبل ہے زما زندگی پہ خبر تپوس قبل ہے زما زندگی پہ کراچی تپوس قبل ہے جب تقریباً ٹوٹل کی مادہ میں لڑوں کو جاتا نہ زندگی ہم نہ دیتے رکھ دیں
لگتا سخل کہنا چما شو مواد شو او بیا دغه کیسې دی ولې دی
بالکل او ډیر زیاتیان چې دا وو د سره په دغه سره شي دی و سم دا وو یو کورو کاری چې زما د بچو یې نه رسیدو زما د بچو سره څه نه کیږي دا نو خو زه زما د ځانان نه ماته لاره په دې ځامن خو مو سره څه کیږي خو زما د بچو مور مې په خپل ژوندۍ کې خوشاله یو خپل کار وکړي زم څه دی و سم شکر الحمدلله غو له مخې کړی دی خدای دې بچي یو ځای سره نه
ټول وخت سمره دا پکړاو کې چې دا کوم ژوند تیر کو دا سو کالو
یره تقریبا مې له ما عمر د 50 تر رسیدلې 50 چې ما دا تکاله سې تیر کو نه حال
ها ها
نور ما ټول په جلال تیر
کړې او مور پلار سره د کله بدی باندې خبرې کړې به شي ولې ته په سوره کې ور کړې یاد
پلار بس مور میں جزا وا پلار میں سایا شان تھی او زن یا مور پکڑی وطن مانی دل تو زمین لو کل ہے ابھی دکان ابھی کیا اگر تو خاور جر دو اصلی یا خل کو بد گئی تو یا وہ تو چیز کا جر دو کر ہم یا پتی ما چا کر تو خبر کری ہے
او اس چدا سے نور خود سر ملاوی کی نو اگوی اگوی تتا سوائے چ کہ نور خزی دا سے غم د تکلیف نہ تیری یا د کڑا و تیری
کما خزہ د تکلیف نہ د کڑا و تیری دا پما پس
کی دا سه پیخ ته په خپل دینه تیر شوې کنه دا سه پیخ ولې مخ ته راځي چې خزه پکې قرباني کیږي ماشومان چې نه کوي پکې پسوره کې ورکول
کیږي دا په مشرانو غلطي نه دي کنه نو مشرانو غلطي نه کوي مشرانو د پاو کې مشرانو کې لري زمونږ مشرانو دا خیال کوي دی خبره تا سلی په ژوند کې زنګ وته د دشواریا نه نه راځي زمان د خیره سلور نه دي تو شکر الحمدلله تر څو روز مخکې به چې څه د راځي ته نه دی ورته خمه خو به نه کې کوشش کړه د نور قسمت ورته ما خپل کوشش کړه د چې په خځه کې ورته
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي باید حکومت پر ښځو د تشدد خلاف قانون زر تر زره جوړ او عملي کړي. د ټولنیزو چارو یو فعال عمران ټکر وایي موجوده حکومت تر اوسه په دې اړه په قانون سازۍ کولو کې د زر نه کار اخلي.
بنیادی خبره ده چې خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونه د سوري کیسونه او کورنی تشدد په ډیلی بیسس باندې دغه کیسونه چې دی رپورټ کیږي خو بدمرغي ده چې تر ډیر وخت نه زمونږ په صوبه کې هغه باندې عملی اقدامات د صوبایي حکومت نه نه شوي. دوه قوانین چې دي د کومره د واده او سره ډومیسټک وایلنس چې کوم دي هغه ډیر وخت نه پینډینګ دي او واده او ناره حکومتي چارواکي هر وخت په دې باندې وخی چې نن کو سبا کو خو هغه تر اوسه پورې بل پاس کېدو کې ناکام شوی دی.
بلخوا د ټولنیزو چارو یو بل فعال او د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمر اورکزی وای باید په ټولنه کې د ماشومانو جنکو تعلیم ته زیات پاموشي او په کور دننه د هلکانو او نجونو تعلیم او تربیت ته یو شان پاموشي.
اول خو زمونږ په کورونو کې زه به دا وایم چې زمونږ کوم ګراس روټ کمیونټي هغه ته د پوهې کمی ده او مونږ کې د مونږ د اویرنس نشته چې ماشوم کې او ماشومی کې مونږ څومره فرق ده یا څومره فرق نه ده. ولې چې مونږ ته خو اول خو مونږ ټول په دې باندې خبر یو چې د اسلام مونږ ته د برابري مقام راکړی ده. د الګ ته او جینې ته هغه ښځه ده که نر ده مونږ ته د برابري مقام هغه راکړی ده. خو بل اړخ ته مونږ په هغه باندې عمل نه کوو. ولې چې زمونږ تر اول تربیت دا وي زه به د مور خبره وکړم. مور خپل ماشوم ته همیشه نر ماشوم ته هغه په غټه سترګه باندې کسي بټ ماشوم ته هغه په غټه سترګه باندې کسي خو چې زنانه ذات چې کوم ده هغه ته په کمه سترګه باندې ګوري. هغه فرق هم دا ده چې مونږه معاشري د شیشته مجبور کړی چې مونږ دا وایو چې مونږ الګ ته زیات ترجیح ورکو جنې ته مونږه کمه ترجیح ورکو. نو اول خو دا شعور کمی ده. بل سر ته که مونږ راشو د تعلیم حواله سره یا مونږ په تعلیمي میدان کې مونږ څومره ګټور یو چې مونږ په دې کې مونږ څومره اچیومنت کړی ده د تعلیمي میدان سره کوو چې په نصاب کې مونږ همیشه ښځه ذات چې کوم ده هغه په کمزوري لیول باندې مونږ بیانوو. که په نصاب کې چېرته د کمزوري خبر راشي نو مونږ زنانه ور مخته کړو او که چېرته مطلب چې د تکړه بهادر کس خبر راشي مونږ به د بهادر یو ځوان ور مخته کړو. نو نصاب هم مونږ ته هغه مقام نه درکړی چې مونږ د زنانه یا د دې کې د ایکول چې کوم رایټس دي دغه خبر وکړو. نصاب کې کمی شته لږ نه ډېر کمی ده. بل مونږ د تعلیم خبر وکړو. په نړۍ کې د تعلیم خبره کیږي چې مونږ مطلب پښتانه خاص کر زنانه او تعلیم خلاف دي. زنانه باندې تعلیم نه ورکوي او څو پرې مونږ زنانه ته د تعلیمي سہولتونه ورکړي نو هغه پرې به زه څنګه زنانه باندې تعلیم وکړم. ولې چې سټیټ ته حکومت ته هم پکار ده چې د زنانه او دپاره ماته فیسیلیټیز هم جدا راکړي ماته سہولتونه هم جدا راکړي. ولې زه پښتون یم زما چې کوم کلچر ده زما چې کوم کلتور ده هغه مطابق زه خپل ماشوم ته تعلیم ورکوم. نو پکار ده چې حکومت په هغه باندې غور وکړي. ولې چې دی وخت کې په پاکستان کې په خاص کر په قبایلي سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي او کومه د جنکو تعلیمي بجټ وګورو هغه ډېر کم ده. نن کا مالالا یوسفزی په شان مشومان په د نړۍ کې د نوبل ایوارډ خستلی شي. ډیر مشمان ما سره په ګراس روټ باندې شته چې هغه هم د ایوارډونه ترلاسه کولی شي مختلف ایوارډونه خو هغه ته موقع نه دی حاصل هغه ته هغه فیسیلیټیز نشته. مونږ د زنانو بل دا تیروخ ته هم کتل پکار دي چې مونږ یو زنانه باندې تعلیم ونه کو او به زنانه مونږ داسې پرېدو آیا هغه به خپل مشمانو باندې په کوم لیول باندې تعلیم
کوي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي سزما کو سهار څو غره نه ټول تیلی
ز باګانه الیکټریک پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیونه
تاندي هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندي هلي پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
تاندې هلي خبرونه مو واورېده او اوریدونکو اوس بل خبرونه ته ورزو چې ټولنیزې شبکې او سختدریزي نومېږي. په نننۍ خبرونه کې په ټولنه کې د سختدریز افکارو پر تاریخ او دودېدو غږېدلې یو. په دې خبرونه کې راته پوهانو د سختدریزۍ د بڼو او قسمونو په اړه هم معلومات راکړي او د تېرې اونۍ بحث یې وړاندې بیلې. ټولنیزې شبکې او سختدریزي خبرونه په امیر ساحل جوړی چې تاسې یې د جمعې او خالی پر ورځ واورئ.
د سخت دریځي نظریات څنګه کار کوي؟ سخت دریځي په مجموع کې څو بڼې یا اشکال لري. پوهان او څېړونکي په پاکستان، افغانستان او سیمه کې د کیڼلاسې او خیداسې سخت دریځي نظریې څنګه ارزوي او تجزیه یې څنګه کوي؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځي د دویمې برخې موضوع ده. ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي
اوریدونکو تیر اونۍ موږ په ټولنیزې شبکې او سختدریځي خبرونه کې د سختدریځۍ په تعریف او نوعیت وغږېدو. تاسو خبر شوئ چې د سختدریځۍ د تعریف په اړه د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلي چې سختدریځي د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل پر 1915 زیږدیز کال استعمال شوی. تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت، دفاعي او ټولنیزو علومو او سیاستیاتو کې د سختدریځۍ تعریف خورا بدل دی. د جرمنی په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تقدار یا د دغه لارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري، نو دا کولی شي چې په همدغه تګلارو کې دغه ډلو تعریف پورې وتړو.
په تېره خپرونه کې د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک د دوو ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سخت دریځۍ لامل بللی و. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یوه برخه بالکل جلا بلل سخت دریځی گنی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دے او کس لٹولن سخا جلا گنل ہمرا سخت دریځی دا لکہ دا مذہب پر بنسٹ چتا سو خلق لٹولن باہر بولے.
خود ڈینمارک دا نڑیوالو مطالعات و مرکز سیڑون کے ہیلے مالم ویگ رات ویلی ول چھ دا ہاری ٹولن حالات و شرائط و کلتور و سیاسی جون تا پکتو حال تا دا سخت دریځی تعریف کول پکاروی.
تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم. نو سبا هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریځۍ ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د ایسبې سخت دریځۍ په سترګه هم نه ګورم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
نو د تیر خبرونه پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست او نړیوال امنیت کوهان د سختریزي یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم کموږ د دې خبرونه لپاره سختریزي پیژندل غواړو، نو د دوو ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یو ډله لټولن څخه د باندې بلل او لټولن د ایستلو هڅه او افکار سختریزي وي. خدا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ پیایو او د سختریزي د نظریاتو پر اساس یې بڼه یا اشکال څېړو. تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي ته وګیاست. سختریزي او د دې نظریات په خوانی تاریخ لري او پاړې پر نړیوال کچ څېړنې شوې دي. اندا چې ځنې اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیرریزم، یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعې، سکیورټی ډایالوګ یا امنیتی مباحثه، ټیرریزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګرۍ او سیاسي تاوتریخوالی، هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سختریزي بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سختریزي په اړه جلا نظرونه لري، خو دوی دا وایي چې سختریزه افکار او نظریات له یو خاص بهیره تیریږي، پیاوړي کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سختریزو ډلو بڼې اشکال ښیي.
او که څوک یې نه قبلې یا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو، دا بالعکس چې همدغه دریس پورې تړاو لري. موږ دیني څخه دریځې ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنی نور ایدیولوژي پورې تړاو لري، راستیانی یا شفیانی هم درو.
د کاناډا د یارک پوهنتون څېړونکی از ملک وایي کله چې یوه ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي، نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دوه اړخیزه کیږي. د ده په خبره کله چې یوه ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي، نو پکې دې ته پام کوي چې د خپلې ډلې دننه هر څه یو رنګ، یو ډول او یو شان وښيي. سختریزي د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې ویل، له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ، چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یوه ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیعه لانجې ته وګورو، نو د بشپړ تفریق ښکاره کولو لپاره باید تاسې پر فکري اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلفه ښیي، نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي، نو خپله پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر، نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي، خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي، دا یې د ژبني او نسلي توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هره قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یووالي او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره یې د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسې شاته ولاړ شئ، نو دا درجوتیږي چې په 1970 زیږیزه لسیزه، 80 او بیا وروسته په 90 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړېدو تاریخ لري. که مهاجرو، پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو، نو په خپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې مهاجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده، بله پښتو وایي، خو
دواړه له یو بل سره یو شمېر مشترکات هم لري. که د وحید وطنیار او ایاز ملک خبرې خلاصه کول غواړو، نو داسې ویلی شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کومو کومو برخو کې هغه ډله له موږ بدله ده، نو په همدې وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا بحثونو مثال ورکړو، نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سختدریځي لا پراخیږي او په هره ټولنه کې یې څرک لیدل کېدای شي. خوشنونکي په ټوله کې د سختدریځي دوه لوی اشکال ډولونه یا بڼې ویني. یو ته یې خلاصې سختدریځي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسې سختدریځي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو، نو هلته شنونکي خلاصې سختدریځي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سختدریځي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خپرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سختدریځه نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سختدریځه نظریات پخوا ول خو اوس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپي ګوندونه، ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کیڼلاسو ډلو کې یې ځینو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسې ډلې تقریبا نشته. دویم، کوي هم نو نظریات یې لا هم پخواني دي. او بل دا چې چپۍ ډلې په هیڅ شکل د سختدریځې نه دي، بلکې په جمهوري او مدني فعالیت باور لري.
کیڼلاسې سختدریځي څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظرې ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریځه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سختدریځه ده، نو دا خبره به ما خفه کړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشې صدیقې په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپۍ سختدریځه ډلې نشته، خو دواړو ځایونو کې زیاتره سختدریځه ډلې خلاصي دي. د ده په خبره په غرب کې خلاصي ډلې اکثره سختدریځه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخواني ناسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې ریښې دي، او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
دیدی ایدئولوژی هم هغه لري فاس کوم پارلمان کې کته سو راسلاس سختریز د ګوري هغه دی ایدئولوژی وسیری هغه دی بیت تراونی سي هتلر ته او بیت تراونی سي چپلاس سختریز معمولا نه کسان دي چې فاس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته وایي چې مارکسیسټ او کومونیزم دي، کنه هغه کسان دي پورو پاګه. خو په افغانستان کې فیلم کومه څه سي دی سختریز یا د سي او تګلارې سرینی کوکو ایدئولوژی له حاضر موږ کوم چپلاسی.
وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسي ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات، د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي.
تاسو ورته کولای شئ چې ووایئ چې دا پوزیټیو اړخ لري. د مثال په توګه که چیرې تاسو اوس دا د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وڅېړئ، تاسو کتلی شئ چې که چیرې د یو سیاسي اجنډا باندې که چیرې اختلاف وي، موږ همیشه دوه ګروپ لرو. یو هغه ګروپ لرو چې د هغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغې پلوي کوي. او معمولا دیدی په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې دیدی کوم پالیسي یا کوم لاره چې دیدی انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو د راسیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخابي. یعنی صرف هم چې دیدی په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې دینه کار اخلي، کنه یو جورنالیست یا یو سیاسي کس فرض کوم په هغه باندې بحث کول او په ټولنیز او په ډله ییز توګه په هغه باندې بحث کول، هغه د فشار لاندې راوستل. دا هغه تګلاره دي چې تاسو په افغانستان کې هم دا کولی شئ چې وګورئ او ثابت کړئ او په نورو هیوادونو کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې موږ د نړیوالو ټولنیزو چارو د درو پوهانو نظرونه راواخیستل او پر دې مو د ځان پوهولو هڅه وکړه چې سختدریځ افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په اوسنی دور کې او په ځانګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سختدریځي څو بڼې لري. تاسو واوریدل چې پوهان وایي چې سختدریځ افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سختدریځ افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یوه ډله بله هغه له ځانه مختلفه وبولي نو بیا اکثر سختدریځ نظریات دوه اړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سختدریځ افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې ښیلاسي بلل کیږي. دا وه نننۍ خپرونه. راتلونکي جمعه به د ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ خپرونې په بله برخه کې دا بحث نور پراخ کړو. په مخه مخه.